السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي دوشنبه ده د تلیا میزان 19 د اکتوبر میاشتې 19 د طالبانو د حکومت چارواکي وی امریکا د افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده بلخو امریکا وی له طالبانو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه هم بحث کړی دی نن د اکتوبر 19 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده
مختص ټولو ته معلومه ده چې نجونې له خپل هغه مهم حق څخه او هغه لومړني حق څخه چې هغه زده کړې د هغې څخه محروم دي
د افغانستان په روغتونونو کې د ناروغانو حال هم مخلوط چې د درملو له کموالي شکایت لري له سیاسي کړکېچ سره سره پرون پراخ کې تر وخت مخکې پارلماني چاکنې وسوې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلټه کې او د ورکو عزیزانو د پلټنې پروګرام یونیسف د افغانستان د روغتیايي سیستم د زوال خبرداری بیا ورکړ کامیر هوایی شرکت وایي چې د پاکستان د پریکړې له مخې اسلام آباد ته له افغانستانه د دوی الوتنې ځنډول سوي په یمن کې د پرونی موټر بم چاودنې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر شپږو ته زیات سوی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیايي سیستم د زوال په حال کې دی د یونیسف مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی په یو تلویزیونی مرکه کې چې تازه له الجزیره خبره سوی ویلي د افغانستان روغتیايي سکتور دومره ناوړی دی چې د دغه سکتور سقوط څو اونۍ نه بلکې څو ورځې وخت نیسي او یو بشري بحران به رامنځته کړي عبدی چې د کابل له سفره تازه ستون سوی د مرکه یې کړې ده هغه زیاته کړې چې د ژمي را رسېدو او د روغتیايي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیايي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او تر څنګ یې خوارځواکي هم د 1,000,000 افغان ماشومانو ژوند ګواښي کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان ولکه ټینګه کړه ورسره جوخت ګڼو مرستندویو ټولونو خپل فعالیتونه محدود کړل کامیر هوایی شرکت وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس اوس وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوی الوتنې ځنډول سوي دي د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ مسؤول سلیمان عمر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
از دو روز به ای طرف دولت پاکستان
اطلاع دو روز راهیست ده پاکستان دولت اطلاع ورکړي چې الوتنې تر بل امر بند دي او هوایی شرکتونه نشي کولای د افغانستان او پاکستان ترمنځ الوتنې وکړي په تمه یو چې دا محدودیت لري شي
پاکستان تر اوسه رسمن له افغانستان سره د کامیر هوایی شرکت د الوتنو د ځنډولو په تړاو څه نه دی ویلي د دغه محدودیت تر لګېدو وړاندې کامیر شرکت د اونۍ درې پروازونه پاکستان ته کول بلخو ځینو خبریالانو لیکلي د کامیر هوایی شرکت د الوتنو له ځنډولو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پاکستان نړیوال هوایی شرکت یا PIA د ټیکټونو بیه څو برابره زیاته سوې ده لزګونو فعالانو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو کمپاین پایل کړ دغه کمپاین اکثر ګډونوال د قلم لار ټولنې لخوا تنظیم سوي دي د قلم لار مسؤول متیولا ویسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ له کندهار څخه کمپاین پایل سو چې قومي مشران خلک سپینجری د شعار په ډول خپل ژخ پورته کوي چې نور باید د نجونو لپاره ښوونځي پرانیستل سي او پونتونونه پرانیستل سي نور د نجونو سرنوشت به معلوم سي تعلیم زده کړه چې پر نر او ښځه فرض ده او دا د نجونو انساني بشري اساسي حق دی نو نور باید ورکول سي
په خواله رسنیو کې لټول افغانستان او نړۍ لزګونو فعالان په دې کمپاین کې حضور لري خو ویسا ویل چې په حضوري توګه به له کندهار وروسته نور ولایتونو ته هم د کمپاین وغځول سي طالبان ژمنه کړې چې لښ پژوم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیست لپاره پر یوه تګلاره کار کوي د افغانستان بانک وایي د مخکنی ادارې د ځینو چارواکو اړوند یوه اندازه پیسې او سره زر مالی وزارت ته تحویل سوي دي دغه بانک تیر ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه یو خبر او عکسونه خپره کړي چې دا پیسې د پنجشیر خوست کابل او لوګر ولایتونو له مخکنیو چارواکو ترلاسه سوي دغه بانک د هیچا نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي چې ترلاسه سویو پیسو کې څه باندې 15 میلیونه ډالر څه باندې 6.8 میلیونه افغانۍ شاوخوا 1,500 یورو څه باندې 1,500 هندۍ روپۍ او 300 درهمه شامل دي په اعلامیه کې هم دغه ورځ راغلي چې له دغو پیسو سره په خوا کې یوه اندازه سره زر هم ترلاسه سوي چې دمګړۍ د افغانستان بانک په خزانه کې ساتل کیږي بانک نه دي ویلي چې دا پیسې څه وخت او څه ډول ترلاسه کړي دي د یمن په ادن کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل سو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سوی دی. په پیښه کې د ټپیانو شمیر وښول سوی دی. د یمن دولتي خبری اجنس لیکلی چې دا د والی احمد لملس د وژنې یو تروریستي حادثه و. لملس په ادن کې د جنوب د انتقالي شورا سرمنشي دی. دغه شورا د سعودي عربستان لملاتړه د برخمن مرکزی حکومت سیاله ګڼل کیږي. دوړ لوري حادثه کوي د یمن پر جنوب او ادن شار ولکا ټینګ کړی. حکومت او د جنوب انتقالي شورا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف متحدان ګڼل کیږي که څه هم اړیکې زیات وخت ترنګلې وي، خو د ایران لملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، وایي په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د په هغه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي صحي وضعیت یې په خرابېدو دی. د ګورجستان پخوانی ولسمشر ساکاشویلی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه تر نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. د تر اته کلن غیابت وروسته د محلي ټاکنو په درشل کې ګورجستان ته ستون سو. دی چې په 2013 میلادي کال کې په غیاب کې محکوم سوی وو، په وروستیو کلونو کې په اوکراین کې ژوند کاوه. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو غواړي چې د خپلو وګړو د ژوند شرایطو د ښه کولو اقدام وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی دی. دولتي خبری اجنس لیکلی کیم جونګ اون دا څرګندونې پرون د کوریا د کارګرانو ګوند د تاسیس د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت وکړې. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد د اټومي او وسلو د پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. دا خبره اسوسییټډ پریس خبری اجنس د طالبانو او امریکایانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تیر شپه ناوخته راپور کړی. د طالبانو په حواله دا هم راغلی چې امریکا په عین حال کې له دې ډډه کړې چې د دوی نوی حکومت په رسمیت وپیژني. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د طالبانو تر بیا واکمنی دور او وروسته لومړی وارو چې طالب چارواکي له امریکایانو سره په دوحه کې خبرو ته کېناستل. دا وار خبرو کې چې تر یک شنبه ناوخته روانې وي، د اسوشیتد پریس د یو راپور په اساس امریکایي چارواکو له طالبانو سره ژمنه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې کوي. په راپور کې راغلي چې امریکا په عین حال کې له دې ډډه کړې چې د طالبانو نوی رژیم په رسمیت وپیژني. د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویان سویل شاهین په حواله اسوشیتد پریس لیکلي چې خبرې ډېرې ښې مخته ولاړې. د طالب ویان په حواله زیاته شوې چې امریکا وروسته له هغه د بشري مرستو موافقه وکړه چې دا ډول مرستې دي د طالبانو رسمي پیژندنې سره نه تړل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمینه دوحې ته تللی او هلته یې لومړی له قطري او بیا امریکایي چارواکو سره خبرې کړې. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې د دوحې د خبرو اصلي ټکی د امریکا له خوا د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالرو کنګل شوو پیسو بیرته خلاصون دی. د طالبانو د واکمنېدو په دوام د امریکا حکومت د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالر چې دغه هیواد سره وی کنګل کړي چې د طالبانو لاسرسی ورته بند کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په قطر کې د دواړو خواو ترمنځ په مهمو مسلو باندې بحث شوی.
مسائل ډیپلوماتیک و روابط خوب میان کشورها بین
ډیپلوماتیک مسائل له نورو هیوادونو لا غیر له امریکا سره د افغانستان کې اړیکې، د افغانستان د کنګل شوو پیسو خلاصون چې د افغانانو حق دی او همدارنګه اندېښنو او پوښتنو ته له ډیپلوماتیکو لارو د حل پیدا کول، دا ټول مهم مسائل دي. طالبان واک تل رسیدو راهیسی هڅې پیل کړي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې وپالي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د دوی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي، باید د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د مساوي ونډې په څېر مهم مسایل په پام کې ونیسي. که څه هم له طالب چارواکو سره د لیدنې لپاره ګڼ بهرني ډیپلوماتان په وروستیو اونیو کې کابل ته تللي، خو دا لومړی وار و چې له واکمنېدو راوروسته د دې ډلې یو لوړ پوړی پلاوی بهر ولاړ او له امریکایي چارواکو سره یې خبرې وکړې. له ترهګرۍ سره د مبارزې ترنګوالی او د روغتیایي مرستو دوام د کنګل شوو پیسو د خلاصون تر څنګ له مهمو مسلو و چې د راپورونو په اساس د دوحې په دوه ورځني بحثونو کې طالبانو او امریکایانو پرې خبرې وکړې. د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیاردو 600 میلیونه ډالرو کنګلول د دې لامل شول چې د طالبانو اداره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ډیرو دولتي مامورینو له شاوخوا دوه میاشتو معاشونه نه دی اخیستي او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو ویلي د امریکا له خوا د کنګل شوو پیسو خلاصون به ګڼې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. بل خو د امریکا متحد ایالاتونه وي د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ خبرې پر امنیتي مسایلو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخېدي. دوړ لوریو د شنبې او یک شنبې په ورځو د قطر پلازمینه دوحه کې خبري سره وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون نوښته په یو بیانیه کې وویل چې د امریکا د هیات خبري له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو او د هغوی د افغان شریکانو د خوندي وټلو پر موضوع متمرکز وي. د دې په خبره په دغه باسونه کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول په ټولو برخو کې د نجونو او شوزو د با مفهومه مشارکت موضوع هم شامل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه دواړو لوریو له افغانانو سره په مستقیم ډول د امریکا د بشري مرستو د رسولو په باب هم خبري وکړي. د زیاته کړه د خبري په څرګنده او مسلکي ډول مخته ولاړي او د امریکا هیات ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب د دوی د وینا لمخې نه بلکې د دوی د کړنو لمخې قضاوت کیږي. له افغانستان د امریکا د ټولو ځواکونو له وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته دا د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی مستقیمی خبري وي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا خبري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان تر دغه خبرو مخکې طالبانو ویلي و چې واشنگتن په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د بشري مرستو په باب موافقه کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سوهیل شاهین اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي و د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې دغه ډله اجازه نه ورکوي افراطي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملې لپاره کار واخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینې ناروغ لرونکي په دولتي روغتونونو کې د درملو او نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت لري. دوی له حکومت غواړي چې دولتي روغتونونو ته پام زیات کړي. جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د اوسنۍ ستونزو له امله د نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام یو شمیر ناروغ لرونکي هم په دولتي روغتونونو کې د نه امکاناتو له کمی غیږ کې. شیرین ګل چې مودا وړاندې یو دولتي روغتون تخپل مسید درملنې لپاره راوستو، ازادي رادیو ته وویل په دولتي روغتون کې د امکاناتو د نشټوالي او د ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله یې لمسه ومه.
د شفاخانه د ډاکټرانو بي تفاوتي، بي امکاناتي، نه پاملرنې له امله زمو مسای مر شو، توجه او بازخواست نشته. د حکومت نه وختنه کوم چې دولتي شفاخانه او تفاهم وکړي.
و مو وختل چې د انتراګاندی روغتون له مسولانو سره د شیرین ګل د مړشي ویل مسی پاړه وغږی خبريالي نشو. کابل میشته مسوده هموای د خپل پلار د درملنې لپاره څو دولتي روغتونونو ته تللی، خو ټول روغتونونه له یو ډول برخلیک سره مخ وو، بی درملو او بی امکاناتو.
پدر ما آوردیم بخاطر
ما خپل پلار چې ناروغ وو څو دولتي روغتونونو ته یوړ، خو هیڅوک امکانات یې نه درلودل. هغه درمل چې ډاکټرانو راته لیکل باید له خصوصي درملتونونو می پیرلای وای.
دولتي میشه
دا سپونز یوازې د ناروغانو دی، خو روغتیا پالان بیا له نورو غږیږي. نو دوی یو شمیر چې په ولایتونو کې کار کوي وايي درې میاشتې کېږي چې خپل امتیازات یې نه دي اخیستي. د روزګان د تیرن کوټ روغتون رئیس امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
سرطان اسد سمبلې ماش مول نه دي اخیستي. سره موږ د حکومت څخه د امارت څخه دا توقع ده چې دغه درې میاشتې ماش باید موږ سره تراکول شي، ولې موږ هم غریب خلک یو.
خغله توخی یو خبر هم لري او زیاتوي یوې نړیوالې مؤسسې سره هوکړه شوې چې ژر به روغتون ته د امکاناتو د برابرۍ دوه په ګډون د روغتیا پالانو معاش هم ورکړل شي. په دولتي روغتونونو کې د امکاناتو له کمی داسې مال غږ پورته کیږي چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د بلاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیایي سیستم د پاشل کېدو د مخنیوي په خاطر د بیړنیو ګامونو اخیستو غږ کړی. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز رئیس جورج لاریا ادجی چې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومان او ښځو وضعیت له نږدې لیدلې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د ټولو شریکانو غواړي چې یو بل ته لاس ورکړي او د افغانستان د روغتیایي سکتور د پاشل کېدو د مخنیوي په اړه ډاډمن شي. د دله قوله که داسې ونه شي لویا بای پریکړي او زیات ماشومان بمړ شي. تیره میاشت د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د طالبانو لواکمنۍ وروسته نږدې 2000 روغتیا مرکزونه تړل شوې دي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د امنیت روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو مرستیال عبدالباری عمر ازادي راډیو ته ومنل چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو له بندېدو وروسته روغتیا سیستم له ستونزو سره مخ شوی. خدای ورسې یو حادثه هیلمن کړه ده
ملګرو ملتونو په دغه برخه کې د اکتوبر لپایل څخه بیا د اکتوبر تر پای پورې د 15 میلیون ډالرو ژمنه اعلان کړه او د افغانستان له خلکو سره وعده وکړه چې دا پیسې به دوی د یونټی پی لارې هغو انجوګانو ته ورکوي کوم چې د صحتمندي پروژه په سیمه په ولایتو کې امپلیمنټ کوي. د راتلونکو درې نورو میاشتو لپاره هم د 15 میلیون ډالرو ژمنه ملګرو ملتونو کړې ده.
د طالبانو سرپرست حکومت د امنیت روغتیا وزارت د خدمتونو مرستیال له نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو وغوښتل څو د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان هم خپل وروستي راپور کې لیکلي چې د اګست له 1 افغانستان ته 168 روغتیایي او طبي مواد لیږلي دي. د سازمان نن په خپل تازه ټویټ کې لیکلي 2.5 میلیون وګړو ته به د اړتیا وړ مواد برابر کړي.
هغه افغانان چې هند ته د تداوی لپاره تللي وو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په هند کې بند پاتې وو کابل ته ولېږدول شول. خو زیاتو کسانو ویلي دي چې د ټکټونو بیه دومره لوړه ده چې هر څوک یې د ورکړې وس نه لري. د موضوع تفصیل په یو راپور کې
په هند کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک پاڼه پی وی خبرې شوي اعلامیه کې ویل شوي هغه افغانان چې د زده کړو، سیاحت او درملنې لپاره هند ته تللي وو او په افغانستان کې لورستیو تحولاتو سره هلته بند پاتې شول، لومړی ډلې د جمعې په ورځ د ایران ماهان هوایی شرکت په مرسته افغانستان ته ولېږدول شول. یو شمیر دغه افغانان چې تازه افغانستان ته ستنه شوي وایي د ډیرو سختیو لګاللو او پور اخیستو وروسته وتوانېدل چې ټکټ وپیری او خپل وطن ته ستنه شي. سهراب چې تازه له هند افغانستان ته ستون شوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هلته شته مسافر په سختۍ ژوند تیروي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
850 ډالر پورې خیلی زیاده، هیڅ کس توانی پر
850 ډالر ډېرې زیاتې پیسې دي او خلک د ورکولو توان نه لري. ډیرو خلکو همدا پیسې پور کړي، هغه ملت چې دولت ونه لري نو په هیڅ ځای کې ارزښت نه لري،
هیڅ ځای دنیا ارزښت نه لري.
بل لور ته یو شمیر هغه افغانان چې لا هم په هند کې بند پاتې دي شکایت کوي چې افغانستان ته د ستنېدو پیسې نه لري. سمیع الله او مشتاق احمد له همدې ډلې دوه کسان دي. دوی ازادي رادیو ته وویل
سره د فامیل هند تر اغلم تداوی لپاره اوس دلته زمنګ د بند پات شو. افغانستان کې چې تحولات راغی نو تقریبا درې میاشتو شو ټول پیسې زمنګ دلته مصرف شوې. اوس د واپسی لپاره موږ هیڅ خپل فامیل سره پیسې نه لرو. نو دې لپاره دولت امارت اسلامي یو دغه کې تصمیم ونیسي نو موږ به داغونه ډیر منندو یو، ځکه چې ډیر فامیل داسې دي چې د برګشت لپاره هیڅ پیسې نه لري او ډیر مجبور دي خلک.
د حدود 3-4 نفر عسکر کې
څلور عسکر چې هند ته د درملنې لپاره راغلي وو ویل یې د بلکستانې دوه پیسې را سره نشته او زموږ پاسپورتونه هم د کور له څښتن سره ګرو پاتې دي. هیله کوم چې زموږ
په دې اړه د کابل د هوایی چلند ادارې د مسؤلانو نظر هم را واخلو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی وایي د الوتکو د الوتنې د عادي کېدو لړۍ روانه ده او خلک کولی شي چې له بهر څخه افغانستان ته راستنې شي. خو نوموړي د هغو افغانانو په اړه څه ونه ویل کوم چې د مالي ستونزو له امله په هند کې بند پاتې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اکتوبر 11 نیټه د ماشومان جنو له نړیوال ورځ سره برابر ده. د ماشومان د نړیوال کنوانسیون لمخې یو انسان د زیږون له ورځ تر 30 کلنۍ ماشوم ګڼل کیږي. په پونی ټولنه کې د نر او ښځې هلک او نجلۍ ترمنځ توپیری چلند زیات شوی دی. زموږ همکار پاپونی ټولنی کې لنجونو سره د توپیری چلند په اړه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې له مشر نعیمی غنی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې نن سبا په افغانستان کې ماشوم نجونی له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
نن سبا چې په افغانستان کې کوم حالات روان دي نو موږ تاسو ته معلومه ده چې نجونی له خپل هغه مهم حق څخه او هغه لمړنی حق څخه چې غزده کړی دغه څخه محروم دي. د هغه ترڅنګ نور داسې ستونزې هم شته چې په کورنۍ یو کې البته انجن تر ولاړی کې چې دغه سره توپیری چلند کیږي او خو دوه هم لاس ګاندل کیږي زوی ته د دوی خلدیر ارزښت ورکول کیږي او دا هغه ستونزې دي چې فکر کوم ټولې دوامدار حسو ته دوامدار کار ته ضرورت لري تر څو چې د انجنونو وضعیت په افغانستان کې او په وروسته پات ټولنه کې په ټوله کې خښ
اغلی غنی څه ډول هڅه ته کې دې شي لبجوسیات ورکې
په دې برخه کې ډیر منظم کار ته اړتیا شته او باید ډیر منظم او جدي کار وشي کورونا یوال په دې باندې ډاډه کړئ شي چې هلک او نجلۍ توپیر نه لري او هغه سي اولاد دی او دا هغه وخت کې کېدلی شي چې نجونې هم د هلکانو په څیر په خپل ژوند کې په خپل پښو ودرې کې په خپل ژوند ډاډه اوسي کې ځکه کورنۍ فکر کوي چې دوی په دوی باندې یو بار دي دغه نجونې یا خزینه اولادونه یې نو د ریټر څنګه وایت د مذهبي نظر او د ټولنیز نظر په دې برخه کې باید خلق ته تشریح کړئ شي چې هلکه اونځلې کوم توپیر نه لري او باید دغه سره مناسب چلند وشي.
تاسو د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشر یاست، تاسو په خپل خبرونو کې یا په خپل کتابونو کې چاپ کړی دغه موضوعات ته څومره پام کړی دی؟
بله، موږ خپل کار چې ماشومان لپاره کتابونه چاپونو ډیر پام مو دی ته وی چې دغه موضوع ته د کورنۍ پام واړو او یا هم خپل انجنونو ته د روحیه ورکړي، هم الکان ته د روحیه ورکړو چې یو بل سره ځانونه برابر وګڼي او د خپل حقونه چې دی یو بل څخه ډیر او کم ونه ګڼي. زموږ په کیسو کې دوه کرکټر وي، نو باید هغه هلک او نجلۍ څخه استفاده وکړو. نو د برخه کې انتر کومه بریده چې مخ کتابونه چاپو دي برخه کې مدیر پام کړای دی. همداسې زه خپل چې یو خون کې مکل چې په خوانځي کې زه غواړم چې زده کوونکو ته تدریس وکړم، نو پاره برخه کې چې دا موضوع راځي نو زه تاکید اندوي ته وایم چې نجونې لکه کانو سره یو ډول حق لري، اته کله چې دوی کورنۍ راځي زغوی ته د سپارښتنه کوم چې تاسو توپیری چلند باید ونه کړی او که زره د سپیک سره مخ شمه د کورنۍ راغوړم او سره د موضوع شریکاوم. خو ما وویل چې دلته منظم او ډیر کار ته اړتیا ده او که د ټولنې ار وګړی یا ډیر وګړی دا خپل مسولیت وګڼي نو یو وخت به موږ کولای شو چې د نورو ټولنو غوندې موږ هم خپل انجونو ته هغه حق چې دوی لري هغه ورته ورسو. وړم چې په افغانستان کې په ټولو هغه کسانو چې هم د اوس په واک کې دي او یا هم حکومتي چارواکي دي غوښتنې غاک وکړم چې د افغان انجونو خوانځي پرانستل شي او د غوي تعلیم ته ځانګړي پاملرنه وشي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنې مشره نعیمه غنی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې اوس به دا وګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په تړاو د امریکا او پاکستان د اړیکو په ترنګلتیا لیکنه کړې. ګارډین پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې ویندی شیرمن سفر ته په اشاره لیکي چې هغه له شیرمن پاکستان ته په ښکارا ویلي چې د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې دي. شیرمن هند ته د خپل سفر په دوشل کې په ممبئی کې د یوې عامه غونډې څخه په ګټه اخیستنې په ډاګه کړ چې امریکا د پاکستان سره د اړیکو پاللو ته لیوالتیا نه لري. د زیاته کړې چې پاکستان ته یې وروستی سفر د یوې مشخصې موضوع او هغه هم د افغانستان او طالبانو په اړه د خبرو په مقصد وو. ګارډین د شیرمن له قول لیکي چې موږ دې ته چمتو نه یو چې له پاکستان سره پراخې او ژورې اړیکې ولرو. پاکستان ته د شیرمن په سفر کې پلان شوی و چې هغه به له لومړي وزیر عمران خان سره هم وګوري، خو دا کتنه نه ده ترسره شوې. ورسپانه د یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي له خولې وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او یو کړکېچ ته د داخلېدو په حال کې دي. د چارواکي همداراز زیاته کړې چې عمران خان دې ته هم په غوسه دی چې ولې تر اوسه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري تلیفوني اړیکه نه ده ترلاسه کړې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا ویلي چې په پاکستان کې د دغه هیواد د چارواکو او شیرمن ترمنځ خبرې ښی وي. ګارډین وړاندې لیکي چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دوګونی نقش په لوبولو تورن دی. ورسپانه زیاتوي چې دغه هیواد له یوې خوا ځان د امریکایي پوځیانو متحد باله او له بل لوري په افغانستان کې د طالبان طالبانو د جګړې ملاتړ کاوه. میل ان لائن انګلستاني ورسپانې په افغانستان کې د داعش په وسیله د طالبانو د تضعیف کولو په اړه یو لیکنه خبره کړې. په دغه مطلب کې چې ورسپانې د فرانس پریس خبری اژانس له قوله خبر کړی، راغلی په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر هڅه کوي، خو د داعش ډلې خونړیو حملو دوی لننګونو سره مخ کړي دي. مطلب کې په کندوز ولایت کې د جمعې ورځې ځانمرګي حملې ته هم اشاره شوې چې پکې نږدې 50 تنه ووژل شول او مسولیت داعش ډلې منلای. په لیکنه کې ویل شوی چې داعش ډلې له افغانستان څخه د بهرني پوځیانو په وتلو خپل فعالیت هم پراخ کړی. کاناډایي ګلوبل نیوز نشرې په افغانستان کې پرخزو د طالبانو له لوري پر وضع شویو محدودیتونو لیکنه کړې. لیکنه په دې جمله پیلېږي چې دلته د زرګونه ښځو غږ دی، خو طالبان نه غواړي نړیوالې واوري. په مطلب کې د عائشې په مستعار نوم د یوې شل کلنې افغانې نجلۍ خبرې راخیستل شوي چې وایي نړۍ موږ د طالبانو تر واک لاندې په یوه ناورین کې پرېښودو. ورځپاڼه زیاتوي چې عائشه د یوې ورزشکارې او ځوانې مېرمنې په توګه چې غواړي پوهنتون ته ولاړه شي د افغانستان واکمنان خپل دښمنان ګڼي. ورسپانه وړاندې له افغانستان نه د امریکایانو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پر خزو د طالبانو لخوا پر وضع شویو بندیزونو تمرکز کوي. مطلب کې د لیدا په نامه د یوې افغان عکاسې له خولې ویل شوی چې د طالبانو له ویرې په کابل کې په یوه امن ځای کې پټه شوی. هغې ویلي چې په دې دلیل چې له یوې نړیوالې رسنۍ سره یې کار کاوه، اوس د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ ده.
او سم د عراق په اړه، په عراق کې د یکشنبې په ورځ تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې وسوې. که څه هم د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوې، خو ګڼو رایه ورکوونکو ویلي چې د شرایطو د بدلون په هیله یې خپله رایه کارولې ده. په دغو ټاکنو کې د درغلیو راپورونه هم ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د فساد او ناسمې ادارې پر ضد تر میاشتو مظاهرو وروسته بل اخره پرون عراقیانو له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړ. تر ماخامه درایا چونې مرکزونه تړل شوی او خود راپورونه له مخې د ګډونوالو شمیر لږ خودل شوی. ګڼو فعالانو او مخالفینو دا ټاکنې بایکاټ کړې وې. ګڼو هغو چې رایې نه دي ورکړې په دې نظر دي چې د چارواکو لخوا د اصلاحاتو ژمنې یوازې خبرې دي، عملي بڼه نه خپلوي. هغو چې رایه ورکړې د شرایطو د بدلیدو په تمه دي. د عراق په شمال کې د موسل ښار اوسیدونکي عمر محمد اسوسییټډ پریس ته ویلي په دې هیله یې رایه ورکړه چې د ښار ورانی سیمې بیرته ورغول شي.
والله ان شاء الله هاله انتخابات جايه
که خدای کول دا ټاکنې بزموږ وضعیت را بدل کړي. لکه څنګه چې ګوري د دې ښار درې پر سلورمه برخه بجاړه شوې ده. هیڅ روختون یا خونځې نه دی پاتې. موږ په یو بدبختۍ کې یو. که خدای کول د ټاکنو پایلې بخیږي
اقبال على الانتخابات.
د عراق له ګوټ ګوټه د پارلمان د 329 څوکۍ لپاره 3340 تنه کاندیدانو په عراق کې د ټولو سب چې رای ورکونکو شمیر 25 میلیونه خودل شوې. خود پرونیو ټاکنو د ګډونوالو شمیر بیا لا نه ده کړه. د راپورونو له مخې لدی چې ګڼو فعالانو او ځوانانو پرونی ټاکنې بایکاټ کړي، رای ورکونکو شمیر به خورا کم وي. لدی ټولو سره سره د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې تمه ده تر راتلونکو دوه ورځو یعنی 48 ساعتو پورې د ټاکنو پایلې راووزي. د ټاکنو په ورځ د کوم لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. لدی ټاکنو د خطر سراوي لپاره حکومت په ټول عراق کې څه باندې 2.5 لک امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي وو. تر ټاکنو مخکې شرایط بیا ښه نه و بلل شوي. په څو وروستیو میاشتو کې چاودنې، وژنې، د فعالانو تښتول او ځورول راپور شوي. د ګڼو دغو امنیتي پیښو پړه په هغو ډلو اچول شوي چې د ایران ملاتړو سره ده او په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په دې ټاکنو باندې د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا څارنه کېدله. د اروپایي ټولنې د څارونکو ماموریت مشر ویولا وون کارمن ویلي تر ټاکنو مخکې زیاتې درغلۍ شوي او کاندیدان ګواښل شوي وو.
Most of the fraud is not done on election day.
ډیره درغلی د تاکنو په ورځ نه دی شوې. ډیره درغلی در تاکنو مخ کې شوې. کله چې کاندیدان غوښل شوې او ل کاندیدې تیر شوې، کله چې رای اچونکې په پیسو اخیستل شوې.
د
عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی بیا ویلي حکومت د تاکنو د خطر سراوي لپاره پوره چمتووالی درلود او له وسه زیاته هڅه وکړه چې تاکنې سمې تر سره شي. کاظمی پرون ډاډ ورکړ چې چاته د درغلیو اجازه نه ده ورکړې.
او د تاکید
على انني نئيت بنفسي
زغوالم تنگار وکړم چې ما او زما کابینه پټاکونو کې سیالي ونه کړه ما دی وزنګړی اړخ کاندید ګون یا سیاسي بنسټ لملاتړ ډډه کړی ما اجازه نه ورکړی چې زموږ حکومت د ټاکنیزي پروسې د قوانینو د سرغړونو په وړاندې نرم وي
انتهاک له قواعد العمل الانتخابيه
عراقيانو تر دوه کلونو سختو جنجالونو او مظاهرو ورسته په پرونی ټاکنو کې ګډون وکړ د 2019 کال له اکتوبر عراقيانو د همدی 2020 کال تر جولای پورې په پراخ لاریونو او پرلتونو کې ګډون وکړ اکثر مظاهره په تاوتریخوالي واوخته مظاهره چانو د فساد بیروزګاری د ایران له خوا په سیاسي چارو کې د لاسوهنو او نور عواملو په خاطر سړکونو ته ووتل او له امنیتي ځواکونو او هغو ډلو سره لاس او ګریوان شول چې د ایران لملاتړ برخه مندي د سلګونه کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړل شوي مظاهره چان او فعالان د دغو ټولو ناخوالو پړه د پخواني صدر اعظم عادل عبدالمهدي په مشرۍ حکومت باندې